با هم از انجیل
د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تشرغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړي او ځینی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه به جزئیات ترته وړاندې کوو. دا به هم واورو چې د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2500 افغان پناهغښتونکي نه قبلوي چې د ترکیه لخوا رد سوي دي. ګڼ شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو څلیرویشت ډوله جنګیال وتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکور سو او دی مړ سو. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو درغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبري سره وکړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر د ول وړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف دغه ولایت تللی. د بغلان د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو درلودو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. او د کابل په چار اسیاب ولسوالۍ کې د کورنۍ شخړې پر مهال څلور تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د ول وړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت تللی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر سره په دغه سفر کې د ولسمشر غنی د میرمنې ترڅنګ د کابینې غړي هم شامل دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به کندوز ته د خپل سفر پر مهال پر کومو موضوعاتو باندې بحث وکړي او څه اقدامات وکړي. خو ویل کېږي چې ولسمشر غنی به هغه کسان چې د یاد ولایت د امنیت په چنګښ کې سرښندنې کړي مکافات او هغه چې غفلت یې کړی مجازات کړي. کندوز ولایت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د څو ورځو لپاره د وسلوال طالبان لخوا ونیول سو چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیو. د بغلان د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو درلودو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې 50,000 کسان په نشه یي مواردو روږد شوي دي. ښاغلی غفاری زیاته کړه چې یادو کسانو 80% نارینه، 12% یې ښځې او پاتې 9% یې ماشومان دي. هغه په دغه ولایت کې په نشه یي موادو درلودو کسانو د شمیر زیاتوالی، د نشه یي موادو د کښت زیاتوالی، په بازار کې د وړو قاچاقبرانو فعالیت او بیکاری په ګوته کړل. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تیر شپه د کابل په چار اسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه د کابل لوګار ترمنځ د چار اسیاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي ده. عبیدی زیاته کړه چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي او تر دا مهاله د پیښې په تړاو هم څوک نه دي نیولي. او په جوزجان کې به 25 کلنی میرمنې خپل ځان زندۍ کړی او وژل شوی ده. د جوزجان والي ویان رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د دغه ولایت په منګجک ولسوالۍ کې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل شوی ده. هغه وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د جوزجان د سیمو چارواکو د معلوماتو لمخې په روان مریض کال کې دغلته 14 شخصي د کورنۍ تاوتریخوالي لامل وژل شوی دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ میډال هغه روسی پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې یې سو څلیرویشت ډوله جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی مړ سو. اولیک پیسکوف ته د دغه میډال د ورکولو فرمان د چهارشنبې په ورځ د کرملین په ویب پاڼه کې خپور شوی دی. خبر پاڼې په دې اړه چې ولې پیسکوف ته دغه میډال ورکړل سو څه نه دی ویلي. روسیه عموما د هغو پوځیانو په اړه معلومات نه خپروي چې له هیواده بهر وژل کیږي. ترکیه وایي دغه روسی الوتکه یې وروسته له دې وویشتله چې د ترکیې هوایي حرم ته راووختله او پرله پسې خبرداري ته ځواب ورنکړ. خو روسیه وایي الوتکه یې هیڅکله هم د ترکیې هوایي حرم ته ننوتلې نه وه او کوم خبرداري هم نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه پاوز یو ثبت شوی غږ چې وایي د روسیې نسکورې شوی جټ الوتکې ته خبرداری و خپور کړ. په دغه غږ کې په انګریزي ژبه اوریدل کیږي چې وایي خپل مسیر سمدستي جنوب ته بدل کړئ. دغه پیغام څو ځلې تکرارېږي. ترکیه ټینګار کوي چې مخکې له دې چې دغه الوتکه رانسکوره کړي په 5 دقیقو کې یې 10 ځلې خبرداری ورکړی و. دغې پیښې د ترکیې او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد یې له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. باراک اوباما دغه خبره د تانکس ګیوینګ د اختر په مناسبت وکړه. مونږ اوس پوهیږو چې د مونږ هیواد ته کوم ټاکلی تروریستي ګواښ په هکله استخباراتي معلومات نشته. دا خبره زه د تر ټولو تازه معلوماتو په اساس کوم چې ترلاسه کړی مو دي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې دا خبره سمه ده چې د پاریس بریدونو امریکایان اندېښمن کړل، خو حکومت د خپلو هیوادوالو د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له 4 کلونو راهیسې کنګل سوي په یو سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې. دغه خبرې د 13 اگست د میاشتې د توافق په اساس ترسره کیږي. دغه توافق وروسته له دې وشو چې د دواړو هیوادونو سرحد ته نږدې د یو ماین د چاودنې له امله د جنوبي کوریا 2 عسکر ټپیان سول. رپورټونه وایي چې شمالي کوریا غواړي د پولو په اوږدو کې یو سیلاني کلي ته چې د بهرنیو پیسو یو منبع ګڼل کیږي تګ راتګ بیا پیل سي. او چارواکي وایي د روسیې په سایبیریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه سوي دي. په دغې الوتکه کې ټول 26 کسه سپاره وو. 10 ټپي کسان ژغورل شوي او 1 کس لا درکه دی. د پیښې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي. رپورټونه وایي د توروخان د هوایي کمپنۍ دغې هلیکوپټرې کې د انرژۍ د ادارې کارکوونکي سپاره وو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړی او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دي. د افغانستان د نړیوال هوایي ډګر چارواکي هغه 2.5 سوه افغان په ناغشتون کې نه قبلوي چې د ترکیې له خوا رد شوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سرمفتش وایي تر دې وروسته به امریکا هر کال له 6 تر 10 میلیارد ډالرو په افغانستان کې ولګوي. په نور موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عظمت کټوازی ځوانانو لپاره په خپل شخصي لګښت کتابتون جوړ کړی دی.
فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راټره کول، د هغوی په مرسته راټول کړی دی او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولای شي.
د خبرونې په 2مه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم داراس کور کلی اوریدل مه هیروي. ترکیه لسګونه هغه افغانان چې غوښتل یې دغه هیواد لاله ځانونه اروپا ته ورسوي بیرته افغانستان ته رالیږل دي. د دوغ ډیپورت سوی افغانان ولو تکنن سهار کابل ته ورسیده او ویل کیږي چې د ترکیه حکومت لمخکې د افغانستان له حکومت سره په دې اړه اړیکه نه ونیولې. قاسم سولمل نور حال راکوي.
د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو پس له 3 ساعت ځنډ څخه هغه افغانانو ته د افغانستان خاورې ته دراتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه را ډیپورت شوی و. د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیر نن ازادي رډیو ته ویل چې د دغو افغانانو شمیره 101 کسه وو، پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل سي په یو ترکیې الوتکه کې نن سهار کابل ته راوستل سول. ښاغلی حقیر ویل چې لا هم دوی دا کسان بررسي کوي څو معلومه کړي چې په دغه کډوالو کې د ګاونډي هیوادونو وګړي همستاو کڅنګ.
دا مختلف نفر دي دي مختلف ولایاتو دي تر اوسه پورې مو پروسس کړی نه دي، یعنی چرن کړی مو نه دي چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دي او کدي نورو همسایه ملکونو هم پکې وي.
شغلی حقیر دا هم ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. په همدې حال کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته ویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته د ترکیې پولیسو لخوا ډېر بد چلند سوی دی.
زه د افغانستان ما بلخ اوسیدونکی یم، ورونه زه تللم ترکیه ته، موږ ټول مسلمانان له ورونو سره هلته ډېر زیات ظلم کېږي. داسې وخت راغلی چې موږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې، همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. ترکیه پولیسو موږ ونیولو، بوتللو جیل ته، جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی راسره کوو، نه اوبه وي نه ډوډۍ وي، دغسې په توره کمره کې پراته وو.
نوموړی دا هم ویل چې یو شمېر نورې افغان کورنۍ هم هلته سه چې ټاکل سوی ده په راتلونکو څو ورځو کې هغوی هم د ترکیې لخوا افغانستان ته را ډیپورټ سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چار وزارت یو تن استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې ترکیې په زور دا کسان له خپلې خاورې ایستلې دي او دوی په جریان کې نه و ساتلې. د دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتې وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورې ونه باسي، ځکه هغه اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د نامنۍ له امله کډوال سوي دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو یو پلاوی نن ناوخته کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په کابل کې د افضل خان لالا د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون کوي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې دا ډول سفرونه ګټه لري خو چې پریکړې په سمه او صادقانه ډول عملي سي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېری خړې پړې شوې دي. دا لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډیر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسي او رهبران
دایوي ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر ملي او سیاسي مشران چې شمیر حدودا 100 تنو تر رسیدي کابل ته راشي او له افغان مشرانو او سیاسي سیرو سره خبرې وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او د سولې په موضوع او همدارس د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د شتستونزو په حق له خبرې اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان او محمود خان اڅکزای په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دیوړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پاکستانی پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او د سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسی جرګې غړی سخی مشوانی د پښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري. و متاسفانه یو لیدل کېږي خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي، او یا چې زموږ هیات دي اول ته څه واوري هغه هم د خپل حکومتونو سره شریک وي او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار او د پوز لوی درستیز د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د سولې په پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو به تر ډیره تمرکز وشي. نسیم شفق، ازادي راډیو.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لس میلیارد ډالر سته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف سي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگتن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال له شپږو تر لس میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې ولګوي، خو دغه اداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید د امریکا پیسې په ځای ولګول سي او د دې لپاره پکار ده چې د اداري فساد مخه ونیول سي. تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کیږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمیدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مې راورسته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مداخله وکړه، متحده ایالاتونو تر 1 تریلیون ډالر ډېری پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغه کې 110 میلیارډ ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګیدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر درې کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څیړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسېره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګونګ دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډیر کللې و بل سره هم اهنګي نه ده کړې څو ګټوري پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 340 میلیونه ډالر لګول شوی، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه و. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شای په 300 ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې درې امریکایي پوځیان له څلورو تر اتو کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شاید په راتلونکو کلونو کې له شپږو تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د حکومت اجرایی ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کمیټې کار ژر تر ژره پیل نسي نو د انتخاباتي سیستم اصلاح کول به ستونزمن سي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي له حقوقي او تخنیکي پلوه د دغه کمیټې کار پای ته رسیدلې او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لیست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي څو د رواني اونۍ تر پای ته رسیدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. شغلی فیصل ویل چې کده غوراوی کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونکړي نو راتلونکي انتخابات په لږ جدي ستونزو سره مخامخ سي.
اخری هفته کانشن رسمان
اغاز دیوی ده همدی اونی تر پای با رسمان خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادی لست په د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نسینو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسیږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوروي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس د حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د غوروي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د 16 غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه 1 کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او 15 نورې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نومله شودلې جړه وکړه ازادي رډو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوروي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبرې چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسول به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخو د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوروي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکی چارې پای ته رسیدلي او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
خوشبختانه
له حقوقي او تخنیکی اړخه ټول کارونه بشپړ سوي دي. په رسمي ډول د غوروي کمیټې د کار د پیلولو لپاره جمهور رئیس هدایت ورکړ څو د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. په تخنیکی بحث کې هغه کسان چې معرفي سول د غوی ترمنځ انتخابات وسوه. یوازې ټول د ته انتظار دي چې ولسمشر لومړنۍ رسمي غونډه په خپل پیل کړي. که څه هم ښاغلی ایوب زاده د دغه کمیټې د غړیو نمونه یاد نه کړل خو په خبره وطن چې درې د مدني ټولنې غړي او څلور نورې حکومتي کسان دي ټاکل سوي دي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو غړی د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو ته ویل چې محمد نعیم ایوب زاده، میرمن زرقا، فهیم دشتی، مولای دین محمد ګران، لطف رحمان هوتک، ضیا لنګری او دانش د غوروي د کمیټې غړي دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي ل خپل دندو ګوښه کړي او ځینی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په دې اړه لسمي نور جزئیات موږ همکار اجمل آریان راکوي. آریان صاحب را سره پر لیکه دی. سلام آریان صاحب. آریان صاحب پر دغه موضوع نور څه معلومات لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته.
مهرباني.
نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کوم ولایت له شمیر لو پوری چارواک سره راغلی او د اصلي هدف دغه راتګ څخه دا اوسو چې د کندوز ولایت امنیتي وزارت مدینه وګوري او د خلکو استازي نیغه سره واوري. دلته وګوري چې کله خلکو ته وینا کوله د خپلو خبرو په لومړي وینا کې دا ویل چې پس له هغه چې د حقیقت یاب د کمیسیون هغه کوم راپورونه چې ولسمشر معنی ته وړاندې کړي وو لغه نه وروسته دوی وپوهېدل چې د کندوز په سکوت کې یعنې دلته دا یو دسیسه نه وه او دلته یعنې د ضعف یعنې د ضعف سوزه موجود وه او همدارنګه د کندوز خلکو ته وویل چې د ده وروسته له ډېرو سیسونه د کندوز ملي امنیت ریاست ټول په کارکونکو له دنده ګوښه کړل. همدارنګه خلکو ته وویل چې یو شمېر کسان دغه ریاست به وروسته له هغه نه د عدلي قضایي ارګانونو ته سپاري. همدارنګه په پولیسو کې هم ده ویل چې شل تنه یې تبدیله کړي دي او پاتې شمېر به وروسته له څېړنې نه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوي.
ډیر زیات مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې په کندوز کې د ولسمشر لخوا د ځینو چارواکو د خپل دندو د ګوښه کېدو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده عظمت کټوازی د پکتیا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. عظمت ته دغه کار هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ عامول او په دې برخه کې دوی ته د عامه پوهاوی ورکول ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو، بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، دوی بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم مو د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نه سوی کولی، دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادې له عامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادې عامه کتابتون هم تېر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر د کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برکه راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرفې ګلی سي لنډې لنډې دی. هغه لیسو ته رسو په خپل پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک دا انزورونه موږ فرصت کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته ورولو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول ورته کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه، هغه زه خپل دغه ټولنې مرستیال يم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لیک سره فراس خو سم دي، نه ملګري را سره ولاړ دي، خپل را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولسته یو عام هم په هوای ده، تر څو خلک وکولای شي له حالاتو سره سم تګو کې ټولنې طبقاتو سره مطالعه او ارتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي، یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندزو یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې، یو هغه دی چې بخې لوست نشي کولای. هغه چې د خوندزو او د پوانتون کتابو اکتفا کړي، هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودا شي زمينه برابر شي، هغه آزاد مطالعه وکړي، آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي، او یو لسی عام په هوا یو ښه شور دی ولس رامنځته سي، تر څو روان ولات سره سم مبارزه وکړي.
عظمت کټوازی و چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت په پکتیا کې کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. دا ازادي رادیو ده. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمیر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت درجه د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دي، خو ځینې نور وایي چې د نړۍ اقلیم له خپل طبیعي مراحل تیریږي. یو شمیر ساينس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجه د کنټرول لپاره باید د زهرجنو غازونو تولید کم سي او ځنګلونو باید زیات سي، خو ځینې نور وایي چې دا دواړه مسایل کڅ هم مرسته کولای سي، خو د نړۍ د حرارت درجه د لوړېدو د مخنیوي اصلي لار نه ده. ټاکل شوی چې په دې اړه ډیر ژر په فرانسې کې یو غونډه وسي چې جزئیات فرشته جلال زیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي د شنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمی بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د کانفرنس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمی بدلونونو نړیوال ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلې دي. په پاریس کې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبري وشي، او دا چې چاپیریال څنګه له زهرجنو غازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل چې روان 2015 میلادي کال په بي ساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. د خبرې د اندیښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
دا ازادي رادیو ده. وخت په کابل کې 2:30 بجې سوی. د مهمو خبرونو سرټکی له سلطان سرور څخه اورو.
افغان ولسمشر د قندوز ښار د سقوط پر مهال د ناغیړۍ په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندو ګوښه کړل. د کابل امنی قومندانۍ وایي تېر شپه چاراسیاب ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته 4 تنه وژل شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. په جوزجان کې یوې 25 کلنې میرمنې خپل ځان زندۍ کړی او مړه شوې ده. د روسي ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوړ مډال هغه روسي پیلوټ ته ورکړ چې دوه ورځې مخکې سو 24 ډوله جنگي الوتکه د سوریې پولو ته نږدې د ترکی الوتکې لخوا نسکوره شوه او دی ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس وایي هیواد له کوم ځانګړي او مشخص تروریستي ګواښ سره مخامخ نه دی. چارواکي وایي د روسیې په سایبریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې په نسکورېدو کې 15 کسان مړه شوي دي. او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له 4 کلونو راهیسې کنګل شوي دي په یو سرحدي کلی کې مخامخ خبرې سره وکړي.
له سلطان سرور څخه په مننه. سپورتي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو. اقتصادي خبرونه بخښنه دی.
تاسو له ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د ارتزاقي موادو د بیو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي سوداګرو د ټولنې رئیس حاجی فضل رحمان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالي مني او وایي چې سوداګر اموال په ډالرو اخلي، نو د خپل پیسو د ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د بیو په توپیر سره وپلو.
یو بوجی اوړه شاوخوا 100 افغانۍ لوړ شوې. د غوړو یو 14 کیلوې ډبه باندې 20 افغانۍ زیات شوې. فلتدیم سیر ورجو 50 افغانۍ زیات شوې او یو بوجی بوره کې 150 افغانۍ زیات شوې.
حاجی فضل رحمان وايي چارواکي باید د خلکو او سوداګرو د غستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګه په بازارونو کې د ډالرو بیې کنټرول کړي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي چې امنیت په هیواد کې د پنګونې په بهیر منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د صنایع ټولنې رئیس سخی احمد پیمان ازادي رادیو ته ویل چې ورستوی نه امنیت په ځنګړی توګه د کندوز امنیتی ناسم وضعیت پنګوال بې زړه کړی او نسی کولای په ډاډه توګه په هیواد کې پنګونې ته زړه شکړي. شاغلی پیمان زیاته کړه چې مالی وزارت تر اوسه د صنعتکارانو او پنګوالو یوازې 10% ستونزې حل کړي او د دوی 80% ستونزې پر ځای پاتې دي. دی وایي چې دولت باید کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د امتیازاتو د ورکولو، مالی ملاتړ پور ورکولو او ځمکې د ویش په برخه کې یو ځانګړی پالیسی جوړ کړي تر څو هغه کسان چې اوس هم په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي وهڅول سي. او د هرات ولایت د سوداګری او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سوداګری شزي اوس هم په مالیه او سوداګری برخه کې د تجربې د کموالي په خاطر لستونزو سره مخ دي. په سوداګری برخه کې د ولسمشر سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایع خونی مرسیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په هرات ولایت کې لدریس وضعیت شزي په سوداګریزو چارو بوخت دي. نو موري وایي چې په هرات کې ډېرې شزي په تولیدي لاسي صنایع او د زعفرانو د کښت په برخه کې په کار بوخت دي. شاغلی الف زیاته کړه چې له سوداګرو شوه سره باید مالی مرستې وسی او دوی ته د سوداګری په برخه کې د زده کړو زمينه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني نوي پوله، یو یورو او یو افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغاني، یو سعودي ریال ولس افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم اتلس افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو یوویشت افغاني.
دا ازادي راډیو ده. د ترکیه پاوز هغه څه خبره کړي چې دوی ظاهرا د هغې خبرداري ژغ بولي چې وایي د روسیې جټ الوتکې ته تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل سوی و. په دې ژغ کې چې په انګلیسي ژبه دی د مسیر د بدلون غوښتنه سوې ده. ترکیه وایي مخکې تر دې چې روسي جټ وویشتل سي لس ځله دغه خبرداری ورکړل سو، خو هغه روس پیلوټ چې له دې پیښې ژوندی ووت وایي دوی ته هیڅ ډول خبرداری نه دی رسېدلی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې، دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه زده نقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو دمخه ورکړی دی. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي و چې د دوی هوایي حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته د پنځو دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی، خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هم هغه خبرداری په پام کې ونهنیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسیې سو څلورویشت ډوله جټ الوتکه هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت، د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریې کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې ویل دوی هغه سیمه ډېره ښه پېژندله چې پر سر یې الوتنه کوله، او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ده ننوتلې.
На самом деле никаких предупреждений не было ни по радиомену ни визуально.
د وی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی ورکړل سوی، نه د رادیو لاري او نه متصلیدل دي. لاندې کابل مش په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. کدوې غوښتل چې مشته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوشي، خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنې برخه ولګېده او موږ هتا پسترګو څونه لیدل چې د تېشتې مان او رج راکړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو. دغې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې الوتکې ویشتل وایي چې ښایي دغه له وړاندې پلان سوی او پارونکی عمل وي.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. په کابل کې وخت 2 بجې او 14 دقیقې سو. اوس د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او هم دراس کور کلی اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر لمغ سره په پروگرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرمانی لوبو کې برخه اخیستی وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه اوسه چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
استاد، د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې، د لوبو ساته څنګه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پیږه چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې اته په ټولو نورو ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی و او د افغانستان هم دوی دعوت کړی و یو ټیم ته. چې زمننه کوم د تاجکستان د هیواد د تکواندو فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابر کړه، د لوبو کچه ډېره لوړه وه. په پروسه هم موږ دو لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقه ګډون هم کړی و، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سکل تر پروسه کله مسابقه په لوړه کچه وي او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. د اقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله من ما چې په انده وختونو کې په داسې لوبو کې ګډون وکړو وکړې شو افغانستان ته ویاړو ورک کو.
بله مننه استاد. کوم لوبغاړو په دغه سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه وګټل؟
په لومړی ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال تر لاسه نه کړو، د نو نه حلال مسابقات کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې غوښنه شو مډال واخلي، په دوم ورځ موږ په هم په نو نه حلالانه کې او په نو ځوانانه کې مډالونه تر لاسه کړو، په دریم ورځ هم یو مډال د نقرې په نو نه حلالانه کې واخیسته، په اخري ورځ باندې په سم مسابقه کې چې وکړم شول هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په سم مسابقه کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال تر لاسه کوم، همدارس د دوه مسابقات اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو، ځکه چې تاسو دغه ټیم رئیس هم وي او په پومسا لوبو کې مبرخه هم واخیستله. پومسا چې د رزمی سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده، تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوه او بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال تر لاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنیر روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د لامل شول چې موږ وکړل چې شاګه شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پر اوسه کومه د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو. سکالم هغه چې باید شاید موږ آمادګی درلود او تمرین کمپو تاسو شي وو هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوي تخنیکونه مډالود او د غوډه مخه کار کول او په یوړای مچ په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د منځنۍ آسیا په کچه د طلا مډال اور په برخه.
بله تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغو محدودو کسانو څخه یاست چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان تر لاسه کړی او دان هم د ماستری هغه درجه دي چې په ډیره سختۍ تر لاسه کیږي او ډیر زحمتونه ورسته. دغه سیالي مو چې وکړلې په دې سره یاست تاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم کوم حرکت او نمایش هم تر سره کړل، په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم د تکواندو د نړیوال فدراسیون بین المللي اکاډمي په نامه د کوکیوان دالته هاته شو تمرین کړی وو او هغه د لمر شې چې ما ته پنځم دانم راکړي. مختلف ډیر ستره تجربه شول، هر وره چې په مسابقات ګډون کوم د پومسې دغه منحصر ما ته د فر شوې د پومسې اوس فعلاً د پاره د خاطر وند چې هغه معیاري پومسا چې د نړیوال په نړۍ د قانون سره مطابقت لري هغه تنه په افغانستان کې ازماس داد او نور خو تکواندو کانونو د پومسې نه برخمن نه دي. موږ البته په مسابقات شروع کې د لومړی دان نه شروع کې لومړی دان فورم چې ده پال جنگ ده دغه پال جنگ نه شروع کې هغه سږ کوریو ته کوریو پومسا بل فورم ده چې هغه دوم دان فورم ده بیا تیبک کومګان ده کومګان پومسا تیبک پیونګون او سیبجین سیبجین د پنځم دان غلوړ کچا فورم ده چې هغه کار وکړلو نلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم باید تاسو کار وکړي او ما خوشبختانه چې د خپل نغه تلاش په اساس باندې ما کارت دلوده د ګډون نړیواله سیالي کارت ګل کارت ورته یو غام دلودلو او وم کړه شو د مسابقات ګډون وکړو. ډیر ستره تجربه شوله او موږ غل تخپل بخت وای ازمایلو او مخ په تلاشو یو زحمت نتیجه مونږ ولیدل او ډیر په یاد باندې چې افغانستان هم تلا مډال سرو زرو مډال ور په برخه.
دغه لوبغاړی هم چتللی او ځینی په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري لکه زاخیلوال شو باسط لطیفی او شیرزای او دغه دوی کوم یو ډیر خې نمرې واخیستې ډیر امتیازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچا مسابقه د مختلفو لوبغاړو خې مسابقې وکړلې، هدا خپل 15 پک په شوګ مسابقې وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل. خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نومیږي دغه نام کولای شي په دوه واره کې تپوس وکړي. زما په ان باندې فواد شرزي ډېر خې لوبه کې په ګیرو کې دای ډېر ښه اندل لري تکواندو کې. نورم خلوبه وکړه خو فواد شرزي په نو ځوانانو کې عبد محمد مسامم چې درې نکوټي وهاله
کوم
مثلا عبد محمد مسامم اکثریت مسابقه مثلا چې درې نکوټي وهاله په تیوم دلیو باندې وي
ډېر جالب وي.
وړه وته کوندو په ساته باندې ډېر ظریف لغته ده او ظریف تخنیک ده تیوم دلیو. تاسو مثلا کوم یا اخر مسابقه کوم محمد مسامم ګټلې وای نو دای بده دوه مسابقو قهرمان بو خاطره ټاکل شوی و بیس فایټر بو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آماده کېدل د موږ الکانو فقط خپل کلپو په منحصر خپل کلپو کې تمرین کړو او بیا یې خو ځلېدل زه هیله من یم چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو ښه فدراسیون شي دغه لوبغاړي موږ ورځو دغه پښتونه د ملي ټیمونو لپاره
بله څه فکر کوئ د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینې آمادګۍ روان دي دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو د فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی همدارس د المپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازي المپیک جوړ شوی دی په هر حال باندې موږ هیله من یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړي چې یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړي شو چې نړیوال لوبه ته موږ د دوه ملي ټیمونه لوبغاړي ورسو
دا چې تاسو هم په تکواندو رښتا کې ډېر وخت روزون کې پات شوی یو تکړه لوبغاړی چې در نزی څومره خوشینی کیږي مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته تللی دی ورځ په ورځ دغه تعداد دغه ورزياتي یو زیل ټیمه څه احساس لري په دغه سیو حالات کې
د هواد وضعیت واقعا ډیر بهرني حالت کې دی موږ لوبغاړي زی تقریبا زهر او رسوینه ما په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو موږ له زی اروپا ته زی زه په یو شي خوشنۍ مچ دوی زیل ته اروپאי ټیمونه تقویہ کوي او کدی وکړه چې د افغانستان په بیرغ تر چت لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم مختوی اړه ده زما اکثره تقاطع تکړه شاګردان ملاړه اروپا ته لکه انتظار صفای او چې اگر د ملي ټیم غړی وو اتل وو لکه عبد الله ناصری وو چې دای لړل همدا سنور ډیر لکان لړل خو بیا هم زیل مانم چې دی یلته په بهر تمځي د افغانستان د بیرغ تر چت لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم ویاړه افغانستان ته ده خو زه هیله مانم چې د افغانستان د کرکچن حالت بیرته جوړ شي او موږ وکړو چې دا نوې لوبغاړي چې موږ روزل شي دی د افغانستان او نوې دی ته په افغانستان کې میشي دلته پاتې شي او کړی شي هیواد او خلکو ته ویاړو په برخه کړی
bale د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرسیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکیډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر ډیر مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته کورونه د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې اومزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخونکو خدای سپارم
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني ولې د کابل په بیلابیل سیمو کې کثافات له پخانه ډېرې دل کیږي
ټول لارې بندې وي شپږ په تزر ټونه یا شپږ په تزر متر مکعبه کثافات ذخیره شوه
د هل لري چاري کومیدي
د خپل ماشومان په لاس کې هغه د کثافاتو کچوړي ورنکی یا کثافات ورنکی چې وخت د بیرون ویسي ل خپل دوی ویسي چیرته چې موږ ځوبلدانی یا کثافات دني خودل د داخل د مغې کې دی وچی
نن پام دی اګلغه ګول ازادي رادیو سره اوسي قدر من دوستانو د هیواد پلازمینه کابل یو لوغ لرغونو خورنوس خدی چې لسګونو شاهانو په غی کې خوږی او ترخیش پیورځي سبا کړی دي پر دې هم سترګې پټول نه دی پکار چې مخکې د کابل خار یو خولي خورنوس خبو شاعرانو په شیرونو او هنرمندانو په خپل خوږو نغمو کې استاینه کړي چې کابل له جنت سره تشبیه کړي او چاله پاریس هم خولي ګڼلې څوک په استاینه کې دومره غرق شوی چې د دنیا ټولې رنگینې تر ځر کړې دي خو اوس دا هر څه یوازې یو خیالي بڼه لري کچېره دی وړي په موسم کې کابل خار ته راشي نو لډیرو ګردونو به خپل څیره هم ونه پیژنې دومره کثافات به ارخوا کې خور وره وینې چې خپل به ورته ایران شي او کچېره په ژمه کې راپی هو کړې نو په سړکونو باندې د تګ را تک په وخت د کښتۍ په فکر کې شي ترڅو د باران په ډن شوی او بو کې پوري وځي اوس چې ژمه دی کله چې په کابل خار کې باران وشي نو په اکثر لارو او کوڅو کې وب ډنډ ولاړی وي په پایل کې له دوه کسانو سره غږیدل یو چې په کوڅه کې کثافات بي ځای پرتې دي
خیال محمد در نقمت وسیدین کی اتر دغه هم سایګان راوړي نور هم سایګان تراوړي
د کوم شین دی په دې خلطو کې ستاسو را باسي
کور ښاوني کنه نو یې پاسو کې نور بعد بالا د پلاستیک نور شان دغه شین
کثافت دانې هم ست خلک نه پکېچي
اساس مسؤلیتونه کې خپل چې واچي هغه چې د سړایو لګي
نوم عبدالرحمن
تاسو څنګه خپل کثافت چیرې چوي
موږ د خپل کثافت وړه هغه خاطر ډیران ته تلته بس موږ له سواري ویل دی وکیل دی بلاک هم ویل دی وکیل دی بلاک هم راغوشته دغه د کوچې نماینده تم ویل دی چې دغه جینو کې د کثافت ویږي دغه یو غمو کې چې څوک نه منې ځات څو
که په ګرمه هوا کې کثافت د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بل ستونزه چې رامنځته کوي هغه په مولارو کې د ویالو بندول دي کله چې ویالې بندې شي د ورخت په وخت او به سړکونو ته راپورته کیږي بیا مغه وی چې موټرو ته لارې بندوي د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې امدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله لامدې وجې د شپې تر نه وخت په لارې پاتې شوه
ویالې بندې دي جنگل په کې ډېرې دي کله چې اوبو په کې ورځي زاینې نه اوبو راوځي سړکو کې اول شخص څنګه هاته بجو نیم بجو موږ کور ته رسیدل په دې چې سړکو کې دی وبنه ډنډ ولاړ وي بیرباري جوړ کړي او غن خلکو ته مشکلات امدا وه خصوصا کوم زاینې چې په غرو کې کورونه دي لکه په کارتي پروان کې ډیر ځای کې هغه خلکو هم ځنګلي خپل جمع کوي کله چې باران وري هغه باران وبو کته کوي ویالو ته سړکو ته زما خواهش دا ده چې شاروالې باید په هر قسمت د ښار چې وي لکه پارکونه لکه جماعت مخه لکه په دو ځای کې هم باید جنګل دانی کیږي څه خلک بېلارې دي څه مینه دي څه اشغالدانی هم لږ دي کمې دي ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دي خاطر راځي په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده باید هلته وای مګر هلته نشته سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولې دي په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردنی نه پوځای کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پرتی دي دا د اشغال د نشان نشته بعد په مغزای کې شروالې کې دي قیمت دی نه دی چې دونه شخص له
کثافات پیاده لري هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتک سخت شي د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسېږي وایي په خپل سترګو یې لیدلی چې ځینی خلک په عاملارو کې چټل شین او د خړو پاتې شونې اچوي
کثافات خو ډیر زیات شوی خصوصا په دغه سوچ ورخته شوی جمع شوی د بیخي زیات دي د اندازې نه زیات بیخي د زیات شوی چې موږ خپل نوابات کې کینو د مغزای نه پیاده راځو یعنی یو لوش د یو مردارای ده چې هیڅ ورته کتر کیږي نه کوم خپل دا وسولرو وایم چې لاس بډ وکړو د کثافات درس ټول کو او ار سړی باید خپل کور پاکي کور مخم پاکه کی بعضی خلک یې نه کله خوري پوستي کیلته چي موټر کې نه سی یو دوه ځلې خو مې بیا بم کړو مته نه ست دلته کله خوري دلته چې څوک پی باندې خوې د وولي د خوې لاس ماته یې په خماته دغه د تشرم نه ده وای څونه خبرې کوي ما ته خپل کور ولري کور د پاک ساتي وای چې د خپل شارم خپل پاک ساتو چې د خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي با تلدانی کې واچي نو ولي به وړي باندې شي وای شارم خانه ما
جمیله هم پلارو او کوڅو کې کثافات پوزي تر واستلې له غې نه مپختلې چې د خپل بیکاره او چټل شین چیرې چوي
پلاستیک تړم به خپل جنگلې ولرسي په کراچۍ کې وړي وړي
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي
زما نوم محمد داود کارګر د ریاست ښاروالۍ تنظیف او زه د تخپله وینې چې درګرده موټر باره وو له کثافاتو نه
د کثافات تاسو څومره وخت پس باروئ
یعنې موږ روزمره یو ساعت چې بار یو ساعت پس راشه دا موږ خلک دا نه ویني چې زباله دانی که یعنی خپل صندوق کې ورواچي دا دغه شاوخوا شته چې موږ چې یو ساعت پس راشه موږ نه حال ده بیرته موږ نه باره وو ای ګوریا وکړه چې لږه خور او دی یوه لږه خور بیرته یو ساعت پس راشه په خود به موږ نه ورځ بیگا کیږي د خلک موږ سره همکاري نه کوي چې یعنی دلته ورواچي خلاص
دا موټر چې ډکوي څو موټر په ورځ کې ډکوي وړي
دا ورځ موږ چې مثال یو ځای ته دوی ورواچي یعنی باندې ډېرې موټره مونږ بوراوای شو
د څه سوي چې ما ورځ باندې دی او جنه که صفات وړي ما ځګر راسي بیا ته پرتی
bale u be ta dam da gaz bolodoni nimiram da gaz soyat mungo ta sakhpal ay dil tayas tu da da yam da us mungo borawi aw sot pas takhpal ras bi gura sahal da sara kham khalkiyat ni ke hukumat mun sara
kar de kal shuru tar akhra ra tu bay sumra sakhte ke
sakhte khud nu sakhte da ta har uraz mungo misal kulang pe wa hu ani wa sa maga ni ke ki khumun ta dir sakhta da da le khalk na mungo dir na khapay u ti da kar ki
tar khud sakhwari
ze le khalk na da gwara ma chi mun sara hamkari u ki yani cha maga zoy che da tai دا یو نه پر امر ته ولر د مثال هغه مسكين دوډې ته چیزی دوی موږ نه پکې نه کې چې دا ودرګه چنست ادم دغه نه پر امغه صندوق کا صندوق نه چې صندوق مخه ته چي
محمد داوود خل خلکو نه شکایت کاوه چې کثافات بي ځای چوي خو ډیرو کسانو به دا هم ویل چې په دې ورسته څو میاشتو کې د کابل پاره خوا کې کثافات بيخي انبار شوي دي موږ ته خلکو خبرې د کابل خاروالې د تنظیف د ریاست لمرستيال محمد رفي سيدي سر شریک کړي هغه ځینې ستونزې دوي چې د دوی د کار مخيني ویلي
په کابل ښار کې اوازې دي چې زیات کثافات دي او خزلې دي دا سره منو دلیل یې هم دا دی چې دوه میاشتې مخکې له اختر څخه تیل نه درلودله یو تعداد خزلې په کابل ښار کې ذخیره شوې پس لغې څخه یوه لس ورځې مشکلات د امنیتي و ولسمشر د ترکمنستان راغلی و کابل ته پس لغې نه د شهید اونۍ و د شهید اونۍ څخه وروسته د سولې د شهید رباني دغه د کلیزه و وروسته لغې نه دوه کانفرنس د بین المللي په کابل ښار کې و دا ټول مشکلات امنیتی منګه وښ ټول لارې بندې وي منګه ونه شکایت نظر په مشکلات دغه امنیتی ده چې منګه تقریبا شپږ پېټه زره ټونه یا شپږ پېټه زره متر مکعبه کثافات ذخیره شو دوا ورځې نورم چې د مشکلات امنیتی و 12 زره ټونه دا هم په وری اضافه شو همزما زو ورځې وروسته اختر راغی لوی اختر چې په لوی اختر کې 2 میلیون او 1500 زره حلال مال خلکو قربانی ک د دې کثافات دغه شش ته اضافه پات کېدل نو تاسو وینئ چې په ډیر اوجم سره کېدل
د تنظیف د ریاست مرستيال لا خلکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري چولي چې کراچۍ او بایسکل اوربند تیر کړي ځین نورو بیا ویلې لکاسفات ډکی کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړي وي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویالو کې چې ویالې باندې چې لاسګاډه پیتیر کې بسکیل پیتیر کې د موټر په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغي خو ته دوه کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګه دبرې هر شی اچي چې د دوه ګاډي او لاسګاډي او بسکیل نه تیر شي دا مشکلات پیدا کیږي چې ویالې باندې شي او برنجږي
بل مشکل دی اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار کانالیزیشنونه لري لکه یو انسان چې زړه ونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سره کونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح معیاري او حتی بین المللي باندې د دو کورونه چټ دي مونږ خنوش کړو چې د دو کور په سیستم باندې مونږه سره کونه جوړ کړو سرک په مغه سیستم د ستاندرد جوړ شوی دی سرک جګر غلای کور چټ پاتې شوی دی ویاله جګر غلای دي دو کورونه چټ دي کله چې باران کیږي او بز یتیږي په مغه ویالو کې چې دي د دو کورو ته ورځي په مغه باران کې کور په کور باندې شخص ګرځیدلم رهبری د شارولی ګرځیدل ده ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضله په خاطر دی سپټیک د څاګان په خاطر دی تشنابو په خاطر دی د دو په چوپړ کې مرکړی و چې د دو د کور مخ کې په سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټول شیوي په همدغه امکانات سره لګزره مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کمی دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
دا خو منو نه تنها چې دا کمی دي څو چند دی څو سو نور لندیس کا زیاتره باید چې موږ نور هم راوړو د دوه چوپړ کې د دوه خدمت کې کیدو ولی هم دغه شی خو شو دي ز یو ګل لرم چې د خاريانو دا واخیستلې ما ټیکړې د ژمی د بخارګانو په خاطر باندې منقلونه ته جوړ کړم منګه ولې د لکوروس کا کبارد کې چې خلک د وسپنی خرڅي خرڅې کړې اته نور امسایم کو ته لاړه باز ځایو کې ته متادین متاسفانه چې کابل خار کې جوړ دي دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابې خرڅوي تا من ولیدل چې چا وړي و دا کثافاتونی وړي و د خډیر کې منظم صندوق غونټدای سرپوخ هم لري په کور کې وړه پکې چولی و خط خبره ده نفر ورغی پولیس وسره و د منګ ته امر د تنظیف ته مغه صاحب نوم ناخلم په دغه نږدې مرکزی نه یو کې و ا کور ته چکل ورغله هغه وړه پکې چولی و خپل کالی اخلي چې مغه کې اچوي بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي
درنو دوستانو د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یو لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان پاک له هم کېدل شي. د ښاروالۍ مسؤل کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي، لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي، خو له بعده مرغه داسې نه کېږي.
زه ډېر تاسف کوم، مبتذله سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي، بې ځایه سیاسي بحثونه کوي. د هغو په خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي، څه غواړي، چای کوي، خلک باید څه وکړي، دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وي.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com